راهی ما که تماس گرفتن سپاسگزاری میکنیم. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ له تاسو هم تاسو هم ستړي مسیا د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو ما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د سیګار ادارې د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري، هغه څه چې د افغانستان جمهوري ریاست نه مني. په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د تورخم دروازه له 10 ساعته تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. په کندوز کې د نږدې شلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو خبر ورکول شوی، او د فلسطیني ادارې مشر د ترامپ د سولې پر پلان ملاندې وهلي او ویلي دي چې د تاریخ کثافتدانۍ ته به یې واچوي. د خبرونو تفصیل: د ننګرهار چارواکي وایي چې تورخم دروازه له 10 ساعته تړل کېدو وروسته بیرته د تګ راتک پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویان د توله خوګیانی ویلي چې پاکستانی لوري د امنیتي ملحوظاتو له کبله نن سهار وختي دغه دروازه د مسافرو او د ترانزیت پر مخ بنده کړې وه.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته 2:15 تقریبا د شاوخوا 10 ساعت ځنه وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. ژمنه شوې ده چې 12 بجې وروسته به د بارونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
پاکستانی چارواکو ویلي د افغانستان له خاورې د دو هوان مرمیو له ورته غول وروسته د تورخم لارې د تګ راتک پر مخ بند کړې وه. ویل کېږي چې دغه هوانونه د پاکستان پر خاورې لګیدلې خو چاته زیان نه دی اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی هم نن ویلي و چې لارې به ژر بیرته پرانستل شي. د کندوز ځای مسولین او ولسی استازي وای چې په دشت ارچی ولسوالۍ کې ډیر لس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوی دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستيال صفی الله اميري ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتیري تیر شپه هغه مهال وژل شول چې وسلوالو طالبانو یې پر ګډي پوسټي برید وکړ. خغلی اميري وای برید کې 12 نور سرتیري ټپيان شوی او درې لا درک دي. د کندوز په امنیت قمندانۍ کې یو سرچینه بیا د وژل شوو امنیتي سرتیرو شمیر اتل سیادوي چې په خبرې 15 د ملي اردو او درې نورې پولیس سرتیری دي. طالبان بیا ادعا کوي چې د غلطې تر ډیر شپور سرتیری وژلي، څلور ژوندینی ولي او یو شمیر پوځي او موټر وسایل هم له ځان سره بولی دي. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي چې 12 افغان سرتیری د طالبانو له بنده خوشې کړای شوی. دا خبره د بادغیس د والی ویاند نجیم الدین برهانی ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د افغان عسکر له یو کال راهیسې د بادغیس ولایت په بالا مرغاب کې د طالبانو په بند کې و چې بیګاش په د افغان او بهرنۍ ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې خوشې شول. په دوی کې 15 کمانډو سرتیری او پات نور پولیس او د اردو سرتیری خودل شوی. د بادغیس د والی ویان خاغلی برهانی زیاته کړي چې یاد افغان سرتیری د طالبانو له خوا په بالا مرغاب او جوان ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال نیول شوی وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالد ترامپ د سولې پر پلان ملاندې وهلي او هغه یې د پیړۍ څپېړه یاده کړې. عباس نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له څو مهمو اړخونو سره په کتنه کې وویل زموږ خلک به دغه پلان د تاریخ کثافتدانۍ ته واچوي.
اريد ان اقول للثنائي ترامب
زه دواړو شریکانو ترامپ او نتنیاهو ته وایم چې بیت المقدس د خرڅلاو لپاره نه دی. زموږ ټول حقونه د خرڅلاو یا معاملې لپاره نه دي. ستاسو معامله یو د سیسه ده او وبه نه منل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان وړاندې کړ او د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. ترامپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د دې د ادارې د سولې تګلاره سولې ته د رسیدو په برخه کې فلسطینیانو ته وروستی فرصت دی. ترامپ چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترڅنګ وینا کوله دغه راز ویل بیت المقدس به د اسرائیل د نوې شونکو مرکز په توګه پاتې کیږي. ډونالد ترامپ د دغه پلان د وړاندې کولو پر مهال ویلي دای د فلسطین دولت د جوړولو په لوي دی او ختیځ بیت المقدس د دغه هیواد لپاره مرکز ټاکل کېدلی شي. په چین کې د کورونا وایروس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 شو ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغ کسان هم تر معاینه لاندې دي. له چین نه بهر په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا او ویتنام کې هم لسګونه کسان په دې وژون کې ویروس اخته شوي. کورونا وایروس تنفسي سیستم کمزوري کوي او په خطرناک حالت کې ان د انسان په مرګ تمامیږي. او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد محاکمین هم ورځ نن د واشنگټن په وخت د ماسپخین په یو بجه په سنا جرګه کې تر سره کیږي. سناتوران تر دوه ورځو وخت لري چې خپل لیکلې پوښتنې د ترامپ د محاکمې په بهیر کې د استازو جرګې لخوا ټاکل شوو و تنو مدیرانو او هم د ولسمشر ترامپ مدافع وکیلانو ته وسپاري. د امریکا قاضي القضات جان رابرټسن د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې بهیر اداره کوي. د پوښتنو تر سپارلو وروسته تما کېږي چې سناتوران په دې اړه رایه چونه وکړي چې آیا شاهدان شهادت ته ور وغواړي او کنه. د خبرونو پای
تاسو زدي رادیو ته ورجیست. د سیګار ادارې د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري خو جمهوریت ریاست وایي
د افغانستان حکومت د سیګار دغه تحریم سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو د خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې
خوځینی پوځي چارون کې وایي چې افغان ځواکونه د روزنې او تجهیز په برخه کې لا هم ستونزې لري.
تخنیکي توجه هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایط آماده وي.
په کندوز کې سوداګر وایي چې وسلوالې غلاوي زیاتې سوي.
مسله کسان دکان ته ننوځي خو د خلکو پیسې او اموال ته نه په غارت وړي. موږ غواړو چې محلي حکومت دې ته متوجه کړو تر څو چې د دغه ناامنیو مخه ونیول شي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو.
اساسي او بشري حقوق
ژوند په شیبو کې
دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. دا په نسندې بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري. خو د افغانستان د جمهوري ریاست یا ویان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه د دغه راپور معلومات ناسم ګڼي. ځینې پوځي سرونکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نوري روزنې ته اړتیا لري. د رحمت الله افغان او نورو تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په راپور کې راغلی ل 2001 میلادي کال راهیسې افغانستان سره امریکا 1.3 میلیارډ ډالر مرسته کړې چې 8.4 میلیارډ یوازې د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه مصرف شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د دې وړتیا نه لري چې د افغانستان په ډیری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او د ثبات او ظرفیت له امله اوس هم محدود دي. د دغه ادارې مشر جان سوبکو په دغه راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې سوی لیکلی امریکا په افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو د دې له امله زیاته پانګونه وکړه چې په خپلواکه توګه عملیات مخ یوسي. خو دغه ځواکونه تر اوسه هم د الوتکو د ترمیم او بیا رغونې وړتیا نه لري، هغه کار چې د عملیاتو د مخ کې وړلو لپاره ډیر مهم دی. په راپور کې دا هم ویل شوی ستونزه دا ده چې افغان ځانګړي ځواکونه په داسې عملیاتو کې کارول کیږي چې عادي عسکر یې هم مخ ته وړلای شي. ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه څه چې په دغه راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه ویل شوی ناسم بولی.
د افغانستان حکومت د سیګار دغه تحلیل سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو د خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د نړۍ د امنیت لپاره موږ د مختلفو متعددو ترهګرو ګروپونو پر وړاندې موږ امنیتي ځواکونه مبارزه کوي. القاعده، طالبان، داعش او زموږ ځواکونه لوی ګزارې په نړۍ کې داعش ته ورکړي. نو دغه ارجابی چې دوی کړی موږ موافق نه یو، دا ښه قضاوت نه دی. د افغانستان خلک د خپل امنیتي ځواکونو په برخه کې خپل قضاوت لري.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي چارو مخکې وړلو لپاره اړتیا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه منظم او دوامدار روزنه وویني. د افغانستان د لوی درستیز پخوانی مرستیال عبدالوهاب وردګ:
تعلیم او تربیه کې هم مشکلات دي. افغان هوایی پوز پیلوتان چې تعلیم و تربیت شوی دی په نورو ډیر کم وخت کې تعلیم و عاجلانه دی په عجله باندې تعلیم و تربیت په مخ بوده ده. دی تا وخت په کار دی، تجربه په کار ده، وخت په کار دی چې دی د افغانستان په شرایطو باندې پوه شي او مشکلات شته دی. او زه منم اوسه په تعلیم تربیه کې مشکلات شته دي او په تخنیک کې مشکلات.
لامنیتی مسایل ور اخوا جانسوب کو د سولې او فساد په اړه هم د امریکا د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړل. په راپور کې ویل سوي ک امریکا له افغانستانه په فوري ډول خپل یو شمیر ځواکونه وباسي. د امریکا مالی ورکونکو د بیا رغونې هدف په لستونزو سره مخ سي. د سیګار په دغه راپور کې راغلي کچېره د فساد مخونه نیول سي، د پروګرامونو مؤثریت، د افغان حکومت مشروعیت او د نړیوال ټولنې د مرستو اندازه بلستونزو سره مخ کړي. د 2012 میلادي کال راورسته د جانسوب کو دروشتم راپور دی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کوي.
بل خو د پوځي چارو ځینې متخصصان وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د روزنې او تجهیز په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د لوی درستیز پخواني مرستیال جنرال عبدالوهاب وردګ رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل:
هسې چې زموږ حکومت غواړي، شورای امنیت غواړي، وزارت دفاع غواړي، بیا هم توجه ډېره سسته روانه ده، خصوصا په تخنیک کې. تخنیک کې توجه هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایطو سره آماده وي، نه هغه تخنیک چې څوک د افغانستان په شرایطو باندې د افغانستان تجربه نه لري او هغه خپل تخنیک واوري بیرته استعمال کړه. بل په تعلیم و تربیه کې هم مشکلات دي. په تعلیم و تربیه کې د پیلوټانو په تعلیم و تربیه کې مشکلات دغه نه لري د افغانستان هوایي پوځ او ته درې مرکزهای وسته این کړي دي چې یو د چکا جمهوریت، یو سرواک دی او یو امارات دی چې پیش امریکا ته هم لیږل او ته این تعلیم تربیه کوله، لکن هغه یې اوس قطع کوي. انجینري ته باید هم زیاته توجه وکړه. متاسفانه بدبختانه د انجینري چې د تیاری آماده کوي مخکې د پروازه بعد د پروازه آمادګي ورته نیسي، پرواز ته ورکشاپو کې چې ورکشاپونه مجهز شي په قندال و شیندان و کابل کې هم کمه توجه شوي ده او په انجینری کې کمه توجه شوي.
جنرال صاحب، دی راپور کې دا ویل سوي دي هغه افغان امنیتي ځواکونه چې په هوایي برخه کې روزل سوي دي اوس هم د جنگي الوتکو په چمتولو کې ستونزه لري. دوی ښه روزنه نه لیدلې که دوی غفلت کوي؟
هوایي پوز پیلوټان چې تعلیم و تربیه شوی دی عجله باندې تعلیم و تربیه په مخ بوده ده، تجربه په کار ده، وخت په کار ده چې دی د افغانستان په شرایطو باندې پوه شي. مشکلات شته دي او زه منم اوسه چې په تعلیم و تربیه کې مشکلات شته دي او په تخنیک کې مشکلات شته.
جنرال صاحب، په دغه راپور کې ویل شوي دي چې افغان ځانګړي ځواکونه د عادي ماموریتو لپاره هم په دندو ګمارل کیږي، ولې دغه اقدام افغان حکومت کوي؟
دی تا هم باید توجه ویشی رهبری دی قوای هوایی، رهبری دی سترز ویشید، رهبری دی وزارت دفاع دو تا توجه ویشید. اغا زوان پیروتان چی تعلیم و تربیه که تربیه که پا خارج هوادو که چی افغانستان ترازی او تا باید زیاد توجه ویشید، پا خپل مسلک بانده دی وگامل یا تعیین که نورو مسلکو یا نورو بخشو تیور نکا. دیدیس از موافقی ما خو یو څه مشکلات در ته هم په افغانستان کشته ده. افغانستان یو جنگی هوا ده، در ته تقریبا دو تا ویکتار جنگ روان ده، روحیه بانده هم تاثیر کوي او در افغانستان په وضعیت اقتصادی بانده هم زیاد دو تاثیر کرده.
در لوی درستیز پخوانی مرستیال جنرال عبدالوهاب وردگو.
شیبه په شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د جمهوریت ریاست د لومړي مرستيال دفتر وایي هغه کسان چې د یو ډلیز انزور له شالید څخه د شغلي دوستم انزور لري کړي باید ازلی او قضایي بنسټونو ته معرفي سي. خو د جمهوریت ریاست د دویم معاونیت دفتر دا یو اشتباه غني. تفصیل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د جمهوریت ریاست د دویم معاونیت د مطبوعاتو دفتر له لوري د یو ډله ایز انځور له شالیده د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال د چوکاټ شوي تصویر لرې کول په ټولنیزو رسنیو کې غبرګونونه راوپارول. د جمهوریت ریاست د لومړي معاونیت دفتر وایي چې په اوسني حساس وضعیت کې دا شان اقدام کولی سي د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ ستونزه رامنځته کړي. د جمهوریت ریاست د لومړي معاونیت د دفتر ویان احسان نیرو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت ریاست د دویم معاونیت په دفتر کې د دغه عمل تر سره کوونکې باید عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل سي.
تاکید ما بیشتر این بوده که کسانی که
زموږ ټینګار دا دی هغه کسان چې په اشتباه یا هم قصدي ډول دا کار کړی جر د عدلي او قضایي بنسټونو ته وپیژندل شي څو پراتلونکي کې د دې ډول خطا او اشتباه مرتکب نشي. تمل لرو چې په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم معاونیت اجرات وکړي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم معاونیت وروسته له هغې چې په یاد تصویر کې په لاسوهنې نیوکې وسوې په خپل فیسبوک پاڼه د اصلي عکس له خپرولو سره په خوا کې بښنه وغوښته. د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي مشاور محمد هدایت وایي چې د یاد ډله ایز انځور له شالید نه د ښاغلي دوستم انځور لرې کول قصدي او عمدي نه وو.
په هیڅ وجه یو قصدي کار نه و بلکې زموږ د فنی څانګې د کارکوونکو یو اشتباه وه. زموږ د دفتر رئیس دغه موضوع څېړي. په دې برخه کې هیڅ قصدي اقدام نه دی شوی. هر څوک او یا هر کارکوونکو اشتباه کوي. په دې اړه بخښنه غوښتل شوې.
د جمهوریت ریاست د دویم معاونیت د دوشنبه په ورځ د بیان ازادي د نړیوال ائتلاف د هوکړې تر لاسلیک وروسته چې د لومړي مرستیال لخوا لاسلیک سوه او په کابل کې د کاناډا او برېټانیا سفیرانو هم حضور درلود یو ډله ایز انځور خپور کړ. د غانزور چې په صدرات مانی کې اخیستل شوی د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم زیړېدلې انځور یې له شالید نه حذف شوی وو. خو یوه ورځ وروسته د برېټانیا سفارت له لوري ورته انځور خپور سو چې په شالید کې د ښاغلي دوستم انځور لیدل کیږي. په افغانستان کې د ډله ایزو او رسمي ناستو په انځورونو کې لاسوهنه څه نوې خبره نه ده. د افغانستان جمهوریت ریاست رسنیز دفتر هم د 2010 کال په اکتوبر میاشت کې په باګرام هوایي اډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله د ناستې په انځور کې هم لاسوهنه سوې وه. خو لږ وخت نه ووتلی چې په کابل کې د امریکا سفارت د همدې ناستې انځور خپور کړل چې دغه افشاګرۍ نیوکې او غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. په هغه عکس کې هڅه سوې وه څو داسې وښودل سي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنې لپاره باګرام هوایي اډې ته نه وتللي او جمهوریت ریاست په خبر پانه کې هم د متن د ځای پاړه څه نه وویلې.
په کندز ولایت کې سوداګر شکایت لري چې په دې وروستیو کې وسلوالې اغلاوي زیاتې سوي دي. اجمل آرین لسیمی رپورټ را لېږلی.
په کندز کې سوداګر او خلک شکایت کوي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی ځکه د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو کچه لوړه شوې او روان بهیر خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت یو تن ملي سوداګر عبدالمتین یوسفزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په داخل د ښار کې ناامنی زیات شوي دي. صرف مصالحانه اغلاوي کېږي. په سهار 8 بجو کې مازیګر 4 بجو کې 4:30 بجو کې مصالحه کسان دکان ته ننوځي د خلکو پیسې او اموال ترېنه په غارت وړي. موږ غواړو چې محلي حکومت دته متوجه کړو تر څو چې دغه ناامنیو مخه ونیول شي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې سهار وختي او مازیګر خپل سرې وسلوال د خلکو دوکانونو درملتونونو او سوداګریزو شرکتونو ته ننوځي، نقد روپۍ او نور توکي له ځان سره وړي. د نوموړي ولایت یو تن قومي مشر عبدالقیم غفوري په دې اړه وویل
دزیهای مصالحانه در شهر کندز خیلی زیات شوه که حتی از طرف روز
د کندز امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی ځکه په ښار کې خپل سرې وسلوال پر هر ډول جنایت لاس پورې کوي او له کبله خلک خپلې ورځنۍ چارې په ښه توګه پر مخ نشي وړی. موږ له سیمیزو چارواکو غواړو چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي بیا وایي چې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی له کبله ګڼ شمېر سوداګرو په دغه ولایت کې خپل سوداګریز فعالیتونه یې بند کړي دي. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل
در یک ماه اخیر ما شاهد چندین حادثه جنایی قتل در سطح قانون
په دې ورستو کې په ښار کې د جنایي پیښو او د وسلوالو غلاو کچه لوړه شوې ده او روان وضعیت ټول سوداګر او کسبکاران سخت اندېښمن کړي دي او په ټوله کې د کندز روان وضعیت د زغملو وړ نه دی. له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ارګانونو د ښار د امنیت تامینولو په خاطر ګډ ګارنیزون جوړ کړی تر څو په ښار کې هر ډول ګواښونه په وخت سره شنډ کړي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرشید بشیر وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم چې نفر مو دزګیر کین بازوشن یو د جرایم مختلف
په تیر یو میاشت کې څلوېښت تنه په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي، او په ښار کې د پولیسو حضور هم زیات شوی، او موږ د امنیت ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول سرښندنو ډډه نه کوو. کندوزیان زیاتوي برسیره پر دې چې وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله حضور لري، او دغه راز په دې ولایت کې د خپل سرو ټوپکیانو حضور هم مخ په زیاتېدو دی، او له کبله یې په ښار کې د هر ډول جنایي جرمونو، وسلوالو غلاوو او د هدفي وژنو کچه هم لوړه شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې تر لساته ځنډ وروسته د تورخم دروازه د مسافرو او ترانزیت په وړاندې پرانستل سوه، خو خلک د دې ستونزې دایمي حل لارې غوښتنه کوي. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د غلاره چې نن سهار وختي د مسافرو او ترانزیت پر مخ تلل شوې وه، نن نږدې مازیګر مهال خلاص شوه چې اوس پرې تګ راتګ جریان لري.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته دوه بجې او پنځلس تقریبا د شاوخوا لس ساعته ځنډ وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. ژمنه شوې ده چې څو لحظې وروسته به د باروړونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه سهار د ننګرهار چارواکو ویلي وو چې پاکستاني لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه وتړله. چارواکو ویلي وو چې دروازه د مسافر او ترانزیت پر مخ تلل شوې، او په خبرې چې په دې اړه خبرې روانې دي. هاخوا د تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې افغان حکومت له پاکستاني لوري سره د پولې پر سر د تګ راتګ خبره سپینه او خلک د نور له کړاوه وژغوري. دغه مسافر چې نن د پاکستاني لوري لخوا د تورخم دروازې د تړلو له امله له نیمې لارې بیرته راستانه شوي وو، وایي چې پاکستان د دواړو خواوو مسافرو سره سیاسي برخورد نه کوي، او په خبره چې کړو ژمنو ته دی وفادار پاتې شي.
ما نوم خو مرغی ګل شینواره دی کنه، کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی. دغه مشکلات زموږ ډیر سخت مشکلات دي، ځکه چې دا ګیټ کله بند او کله خلاص، او وروره اوس خو خلک ټول قانوني هم داسې هم نه چې مثال د چا پاسپورټ نه وي وروره، دلته پاسپورټونو کې هم سل معاملې دي. دغه لاره ولې یو طرفه کوي نه کنه. ما خپله په ګردو کې تیږې دي یوه نسخه دارومه خوړلې دي وروره، بېګا ویزې له لاړم، ویزې م وواله سبې م دومره زړه ښه و چې زه بس خیر سره زه به ځم پاکستان له چې لاړم مانځه وخت لاړم وروره، هلته لار رامانه بنده وه.
د جلال آباد تورخم پر لاره موټر چلوونکي بیا وایي چې
زما نوم مسعود دی، د جلال آباد ښار د موټر یو چلوونکی یم. چې سار مې سورلۍ ویوړه نو یو ځای کې خبر شوم چې ګیټ بند دی، ورا هغه سورلو سره مریضان وو او بس مشکلات زیات و. هغه وویل چې استاد چې بیرته واپس نه ګرځو، نو دا غټه ستونزه ده. نو موږ د حکومت نه دغه دا خواهش لرو چې باید چې دغه د دروازه باید یو طرف ته کا، ځکه دا خو په پاسپورټ باندې خلک ځي، بې قانونه نه ځي، ټول قانوني ځي، په یو هیواد کې هم دا نشته دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر میلادي کال د پاکستان صدر اعظم عمران خان تورخم ته په خپل سفر کې ویلي وو چې د تورخم دروازه به د څلورو ساعتونو لپاره د مسافرو پر مخ خلاصوي.
د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې ډیری خلک خپلې قضایي مسالې د طالبانو په منځګړیتوب حلوي. والی دغه خبرې نن په ترینکوټ کې کړې دي. تفصیل له شریف الله شرافت څخه خبرو.
د اورزګان والی د افغانستان د لوی څرنوالي او مرکزي ادارې له مسولینو غوښتنه وکړه چې دغه ولایت ته توجه وکړي. والی محمد شفیق اسد الله سید چې نن په یو خبري غونډه کې خبري کولې، وی ویل چې د یاد ولایت اتیا سلنه خلک د دولتي عدلي او قضایي ارګانونو پر ځای د وسلوالو طالبانو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي او په هغه خپل ستونزې زیالوي.
په یو مشکل چې موږ لرو چې هغه زموږ په ولسوالیو کې سنوالانو اصل قضیان هغه د امنیت په خاطر هلته نسته چې لارې مو بندې دي. زموږ اتیا فیصده مشکلات تقریبا د دعوو یا د فیصلو طالبان فیصله کوي، ځکه هغوته موږ داسې خاص قرار نه لرو.
والی دغه خبرې په ولایت مقام کې د پلازمینې کابل څخه و دغه ولایت ته د لوی څرنوالۍ مرستیال ته چې دغه ولایت ته څرنوالۍ د اداري تعمیر د ودانۍ د ډبرې د ایښودنې لپاره راغلی وو وکړي. د لوی څرنوالۍ مرستیال زینت الله ارغند که څه هم د والی دغه خبرو په اړه څه ونه ویل، خو ژمنه یې وکړه چې په ټول افغانستان کې به عدالت تامینوي او د فساد پر وړاندې به مبارزه کوي.
ما در این راستا گام های عملی را برداشتیم و در همری مبارزه فساد نه تنها در داخل اداره لوی سارنوالی، خارج از اداره لوی سارنوالی ما اجراءات داشتیم. شما از چگونگی ایجاد مرکز عدلی قضایی جرایم سنگین فساد اداری در مرکز آگاهی دارین؟ کی مرکز رسیدگی میکنه بر جرایم سنگین مقامات عالی رتبه دولتی؟
دلی سرنوالی مرستیال وروست د یاد ولایت د سرنوالی د اداري تعمیر ډبره هم کښې شودل. دی وایي یاد ودانۍ چې درې پوړیز د اویا و تاکونه لري او نور د ضرورت وړ څه هم پکښې شامل دي. څه باندې 68 میلیونه افغانۍ پرې لګښت راځي او په یو نیم کال کې به بشپړ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزاد کشمیر د آزاد جمو کشمیر په پانتون کې نجونو ته ویل سوي چې پانتون ته د ورتګ په وخت کې شونډې نیسي رنګولی او که چیرې ولیدل چې یوه ښځه د شونډو له رنګ سره پانتون ته ورځي جریمه کیږي. په دې سیمې کې روانو سیاسي ناکراریو او امنیتي کړکیچ خلکو ته د هغوی ژوند تر ډیره تر فشار لاندې راوستلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په آزاد جامع او کشمیر پوهنتون کې پر هغو نجونو چې له دغه حکمه سرغړونه کوي په ابتدا کې 100 پاکستانی روپۍ جریمه ټاکل شوې وه. د آزاد جامع او کشمیر پوهنتون محصلان ته د امر د جنوري په 1 شوی وو. له دې امله د پوهنتون یو شمېر محصلانو او د مدني ټولنې ځینې فعالانو پر ټولنیزو رسنیو اعتراضونه وکړل او ویل چې داسې بندیز د نجونو محصلانو پر حق تیری دی. غالبا پر ټولنیزو رسنیو له دې امله د زیات اعتراض په خاطر د آزاد جامع او کشمیر د پوهنتون په اساسي څانګه کې چې په مظفر آباد کې ده دغه بندیز د جنوري په 28 لغوه شو. د پاکستان یو سناتوري شری رحمان په آزاد جامع او کشمیر پوهنتون کې د داسې بندیز په اړه پر ټویټر پوښتنه وکړه چې آیا د پوهنتون مسؤولانو تر دې بل ښه کار نه درلود چې وی کړي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو د مدافع ادارو یوې مجموعې چې عورت مارچ ورته ویل کیږي ویلي چې د دغسې ادارو لخوا چې باید د ازادۍ او د بشري حقونو د اساساتو زده کړه ورکړي د زده کوونکو او محصلانو پر اساسي حقونو تیری د منلو وړ نه دی. په کشمیر کې د بشري حقونو یو فعال علي کشمیري وایي چې دا حرکت د انتخاب پر ازادۍ یوه حمله وه چې باید نه وای شوی. په آزاد جامع او کشمیر پوهنتون کې ورستی بندیز هغو سختیو ته اشاره کړې چې وخت نا وخت په پاکستان کې د ښځو لپاره ټاکل کیږي. د هغې هیواد په یو شمیر پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه محصلانو خونې جلا او بیلې زده کړې کوي. د سپتمبر په میاشت کې د خیبر پښتونخوا چارواکو یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د ښوونځیو ټولو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې باید د هغو کسانو چې اخلاقي اصول نه مراتوي له شره د ځان د خوندي پاتې کولو لپاره چادري پر سر کړي. خو له دې حکم سره هم پر ټولنیزو رسنیو سخت مخالفت څرګند شو او د خیبر پښتونخوا چارواکي اړ شول چې دا فرمان هم لغوه کړي.
ستاسو له پیغامونو
ممتاز د کندهار څخه دا خبره کوم چې دلته په کندهار کې دا 40 ورځې کېږي چې برق نشته. خلک د مشکلاتو سره اخته دي. ټول خلک غریبان دي. چارواکي او سرمایدار خلک د برق په مشکل خونه دي خبر اغو خپل جنریټران او خپل کارونه یې سم دي. غریب ول سر په شو لاندې دي. دلته زموږ سره اشرف غنی هم وعده کړی و چې دا انتخابات د مخه چراغلي و چې د کندهار برق جوړوم او ډیروم نه ډیر سو او نه جوړ سو. دا کندهار برق خراب دی. په نور ولایتو کې ولسوالیانې لا برق لري. دلته مرکزی ښار برق نه لري. د دغه غمه دي چارواکي وخوري. زموږ پیغام و چارواکو ته ورسوي. وسلام د خدای په امان.
په ننګرهار ولایت په ښار کې او په ولسوالیو کې لکه ډریوران چې مخکې د یو ځای نه تر بل ځای پورې سل کلداري اخیستې نو اوس دوی اتیا یا نوي افغانۍ اخلي یو بل په هوټلونو کې مثلا ډېر زیات په لوړ قیمت باندې هغه څه خرڅېږي، مثلا چې څوکې دولت پرسان نه کوي، نه کوم داسې ټاکلی قانون لري دولت دې لپاره، نه کومه لایحه لري چې هر هغه دوکاندار یا هوټل یا موټروان یا ډاکټر لپاره داسې یو ټاکلی نه خو ټاکي چې هغه په افغانو یو رقم خرڅېږي، په کلدارو باندې بل رقم خرڅېږي. اوس چې څه کلدار یې اخیستی هغه نه افغانۍ له موږ اخلي، نو موږ په دې خوشحاله یو چې افغانۍ دلته رسم رواج شي، زموږ خپله پیسه ده، خو په یو شي خفه یو چې قیمتونه ډېر لوړ دي او افغانۍ پیدا کېدل مشکله خبره ده. نو په لوړ قیمت باندې مثال دولت دې ته ضرورت توجه نه کړی، موږ د ننګرهار خلک د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان ټول زور غریب ته ورځي، او ازادي راډیو نه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سی ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین ناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې تورخم دروازه له لاس ساعته تړل کېدو وروسته بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. د ننګرهار د والی ویانا تولا خوګیانی ویلي چې پاکستانی لوري د امنیتي ملحوظاتو له کبله نن سهار دغه دروازه بنده کړې وه. د کندوز ځایي مسؤلین او ولسي استازي وایي چې په دشت ارچی ولسوالۍ کې ډیر له امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. د بادغیس سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې 12 افغان سرتیري د طالبانو له بنده خوشی کړای شوی. د بادغیس د والی ویان وایي چې دغه کسان د طالبانو سره له یو کال راهیسې په بند کې وو. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالد ترامپ د سولې پر پلان ملانډي وهلي او هغه د پیړۍ څپېړه یاد کړې. عباس نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له څو مهمو اړخونو سره په کتنه کې وویل زموږ خلک به دغه پلان د تاریخ کثافت دانۍ ته واچوي. په چین کې د کرونا وایرس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 102 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد محاکمې نه هم ورځ نن د واشنگتن پر وخت د ماسپښین په 1 بجې په سنا جرګه کې ترسره کیږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو ووري تفصیلي زموږ پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com. او سم د نن ورځې سپورتي خبرونه لناجي سپیس خبري.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د تکوندو ملي لوبغاړي د 2020 میلادي کال اولمپیک سیالیو کې د ونډي یا سهمی لپاره نن اماراتو ته روان شول. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي مسول مجیب قاری زاده ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ټیم کې شپږ لوبغاړي دي او دوه نجونې دي. افغانستان هیله مند دی چې په دغه لوبو کې بریا ترلاسه کړي. په دغه لوبو کې له 2000 ډیر لوبغاړي سیالي کوي. یادې لوبې د فبروري په دویمه پیلېږي. افغانستان او تاجکستان د فوټسال لوبه مساوي شوه. دغه لوبه پرون ماخام د تاجکستان په دوشنبه ښار کې وشوه. د افغانستان د فوټسال نن نسکلنه ملي لوبډله په خپل سلورمه لوبه کې له تاجکستان لوبډلې سره درې په وړاندې لوبه مساوي کړه. افغان لوبډله تر دې وړاندې له قرغزستان، ازبکستان او ایران څخه ماته خوړلې وه. او د سویلی کوریا امید ټیم د سعودي عربستان په وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره د 2020 کال د اولمپیک د ټاکنیزو سیالیو اتل ولی خپل کړه. سویلی کوریا، سعودي عربستان، استرالیا او جاپان په اولمپیک سیالیو کې استازیتوب کوي. او په یو بل خبر کې اوري چې د آسیا د فوټبال کانفدراسیون یا AFC د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د آسیا د اتل ولی لیگ په ګروپي سیالیو کې به د چین د فوټبال بهرنۍ سیالۍ به بلې نیټې ته وغځوي. پریکړه په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د لوبغاړو د روغتیا د خوندیتوب لپاره نیول شوې ده.
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا PTM د مخکښ غړي موسین داوړ او اسمت شاه جهان په ګډون د غورزنګ ځینې نیول سیوي کسان پرون خوشی سول. موسین داوړ او د PTM نور غړي پرون په اسلام آباد کې هغه وخت ونیول سل چې کله د غورزنګ له لسکونو پلویانو سره یو ځای د خپل مشر منظور پښتین د گرفتاری پر ضد احتجاج کاوه. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په خبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې احتجاجي غونډي او لاریونونه وسول. د پلازمینې کابل ترڅنګ په خوست، کونړ، ننګرهار، کندهار، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سلګونه کسان سړکونه ته راوتلي وو او د پښتین د پلوي د پاره شعارونه ورکول. دوی تر ډیره د شغلي پښتین د خوشي کېدو غوښتنه کوله او پاکستاني د ترهګرو په ملاتړ تورنه وه. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د پاکستانی حکومت لخوا د پښتون اجغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین لنیول وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه په ننګه راوتلي لاریونونه. د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د دې خار سلګونه اوسیدونکي د پاکستان د حکومت لخوا د ښاغلي پښتین نیونه غاندي او د نوموړي د هر څه ژر خوشي کېدو غوښتنه کوي. دغه راټول شویو احتجاج کوونکو د یو ومادیز پریکړه لیک په خپرولو سره ګواښ وکړ چې که د پاکستان حکومت منظور پښتین خوشي نه کړي دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. پریکړه لیک د دغه لاریون د یو ګډونوال احمد الله وزیر للوري ولوستل شو.
د پاکستان د پوځ لاسپوڅي اداره د پښتون ژغورنې غورځنګ اساسي غوښتنو ته چې د سیمې د ولسونو د اساسي بشري حقونو او عدالت پر محور دي تسلیم شي او د پښتنو له کړولو وژلو او د سیمه ییزې ترهګرۍ په پروژو کې دي د دوی د خاورې او خلکو له کارولو لاس واخلي. دریم، نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه دي د بخښنې نړیوال سازمان په څیر د منظور پښتون د نیونې په مقابل کې فوري غبرګون وښيي او د یوې مدني او سولیز غورځنګ پر وړاندې د پاکستان د پوځ او پوځي لاسپوڅي ادارې د غیر انساني کړنو یادښت واخلي.
دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د منظور پر ځای دی هغه ترهګر ونیسي چې د دوی په وینا پاکستانی حکومت ورته په خپل خاوره کې خوندې پټنځایونه ورکړي دي. دوی له افغان حکومت هم غواړي چې له ډیپلوماټیکو لارو د ښاغلي پښتین د بیرته خوشي کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. له کابل پرته په خوست، کونړ، ننګرهار، کندهار، لوګر، پکتیکا او پکتیا کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په ملاتړ احتجاجي غونډې او لاریونونه شوي دي. د خوست او پکتیا ګڼ شمیر اوسیدونکو د پاکستان حکومت د پښتنو په ځپلو او وژنې تورن کړ.
اګه آزاد نه کړی شي نو دغه موږ خپل لارون ته دوام ورکو او اګه نړیوال کوم قوانین دغه په چپکار کې موږ مخکړو نه واجب په افغانستان کې بلکې د نړۍ په هر پوره کې موږ مثال دغه چغه پورته کوو.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې هم سلګونه کسانو د منظور پښتین په ننګ غک پورته کړ او پاکستاني حکومت یې د بشر حقوقو په نقص او لترهګری څخه په ملاتړ تورن کړ.
چې منظور پښتون ډیر زر خلاص او موږ د اقوام متحده نه د نړیوالو ادارو نه د ټولو نه دغه نه کوچې منظور پښتون د ټولو ملي قوانینو او ملي قوانینو خلاف نیول سوی دی هغه د عدمي تشدد د مبارزي اصل دی.
منظور پښتین روانونه د یک شنبه د شپې نه وخته د پاکستانی پولیسو لخوا د خیبر پښتونخوا د پیښور په تحقیق سیمه کې ونیول شو. د خغلی پختین نیونی پراخ خبرګونونه راو پارول. د بخنی نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غ کړی چې سم دستی او بیل شرط دی پختین خوشی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر افغان اساسین هم د منظور پختین نیونه غندلی او د بیرته ازادۍ غوښتنه کړی ده. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پختین پاړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیان اندیښمن کړی دی. د خاغلی پختین د باندې کېدو په خبرګون د خلکو له مظاهرو او د هغه د راخوشي کېدو له غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت نه واځي د هغه د خوشي کېدو غوښتنه رد کړي بلکې د هغه په ملاتړ راوتلي. د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ، علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورزنګ نور لوړپوړي غړي هم تازه په اسلام آباد کې نیول شوې دي. منظور پختین د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر پتوګه د پاکستان د لاهور او کراچۍ په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر خارونو کې ولسی غونډو ته وینا وکړي چې پکې پتر غری عزت جګړه کې د پاکستان پاوز پر تګلارې نیوکه کړې دي. غورځنګ دا کوي چې پترهګری عزت جګړه کې د پښتنو ځانی او مالی تاوانونه شوي، زرګونه پښتانه ورګ دي، په قبایلی سیمو کې د ځمکې لاندې بمونه خودل شوي او په امنیتی پوسو کې خلکو سره د امنیتی ادارو برخورد سامنے دي. خو پاوز وایي ځینی ورګ کسان خلاص شوي، د ماينونو پاکولو کار روان دي، څه پوسی کمی کړي او پر پاتې هغو کې خلک نزوروي. د ویناو پر مهال پر پاوز او جاسوسي ادارو تر نیوکه ورسته پر منظور پښتین باندې قضیه درج شوی وي. پښتون ژغورنې غورزنګ دریز لري چې ټولې غوښتنې د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دي او پر تشدد باور نه لري بلکې له سولې ایزي لارې خپلې غوښتنې منل غواړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی دا دیونه په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبري کوو د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګه امیر خغلې ابي برحمان ملک زاده دی ملک زاده صاحب تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو ک د مقدمه پر ډول په دې مسلې خبري وکړو چې معلولینو ته د کار حق ورکول څه ډول دی
مننه تاسو ته او تاسو ته رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو پیږی چې په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 ته شاید شاوخوا معلولین دي او دوی په جګړو کې اعضا او د بدن اعضا یا هم معلول سوي دي او خوشبختانه په دې اواخرو کې ځینو معلول لرونکو وګړو ته د تعلیم لاسرسی وشو او دوی وکولی شول چې په پوهنتونونه فارغ شي او په ځینو اداراتو کې استخدام شي یا هرته وظیفې واخلي پرته د دې چې موږ د معلول لرونکو وګړو سره یا د دوی ته چې څنګه چلند یا څنګه څومره لاسرسی د دوی د استخدام د دوی په حق باندې کیږي د معلول لرونکو وګړو ته کله چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري دوی کولای شي په هر برنامه کې چې د ټولنې د دوی کولای شي چارته ځونه ښکارا کې یا پیدا سي یا سهم واخلي یا ته اوسي په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د معلول لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دوی ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شوی دی چې معلول لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي او هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي
په قوانینو کې یا پاسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی دی مثال اوس خو داسې ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی کنه
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې معلول لرونکو وګړو ته کاري حق ورکړای مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د معلول لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړای دی او په دې کنوانسیون کې پرته د چي ټول د بشري حقونه او معلول دی نظر کنیولی د کار حق هم په اوشتمه ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د مللرونکو وګړو حق پر رسمیت پیژني همدغه سه په اساسي قانون کې تر 15مه ماده کې چې د معلولینو قانون تر جوړ شوی دی په 22مه ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي هغه معلولین چې واجد شرایط دی بخښته یې مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینم ک تفسیر سی یا د ماده تحلیل سی مونږ په هیګو چې په افغانستان کې جنگ و ډیر کسان معلولان سول ډیر کسان نو سو کولای چې تعلیم او تحصیل تلاستسی پیدا کړي ځینې اشخاص دی توانایی لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې یا معلول لاړ سي بے سواد ای رئیس سي موین سي مثال کولای شو چې مونږ هغه په مغه نظر د شرایط د وضعیت یو چیرته استخدام سي او ځینې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمينه برابر کړي او استخدام سي مطابق به همدغه د 22مه ماده د معلولینو د قانون او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون او د اصلاحات اداري کمیسون د یو طرز عمل د استخدامي د معلولینو تجول کړې په اداراتو کې چې تقریبا پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي چې خوشبختانه د طرز عمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دي چې په اداراتو کې تطبیق شي او هر اداره هر وزارت چې خصوصي او چې دولتي د معلول لرونکو وګړي استخدام کړي همدغه سه هر کال کې معلولیت د ورځې د منځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل لخوانه ټول دولتو ته ورکول کیږي چې سکل دا شعار و چې د معلول لرونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبرۍ پورې یعنی د یو کولای سي پر اداراتو کې پر رهبرۍ کې هم شامل سي مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکل مونږ شو کولای په مستقلو کمیسونو کې ما منګه معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې منګه معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوی دي. مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلی هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کیږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډيري ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې. که یو معلول وغواړي چې په یو اداره کې لاړ سي، ارته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري، مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي، مګر هغه اداره رامپ نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده، دا سهولتونه پکې نشته. یو عمل دا ده. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولی چې د رهبرانو د مقامات د دولتي مقامات وایو چې د معلول لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دوی لري د دوی باور نه لري. دا فکر کوي چې که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده، دا اسناد لري، دا دومره تحصیلات ده، مګر یا فزیکي معلولیت لري و یا حسي معلولیت لري، نشنوایي و نبینایي و دا مسایل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري، مثلا اداري کارونه کولای شي. دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا یو معلول نابینا یا نشنوا کله کولای شي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي یا استخدام شي.
انیا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو ته دندې ورنکړل شي؟
داسې مشخص یو موضوع اسې چې سړی وایي اسناد پر صورته، مگر بله دا امکان شته. دوگونی چلن د ملل لرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دشه چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې موږ سره هغه خو موږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون درې پنځوسمې ماده پاساز د ملل لرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسمه ماده د دې معلولین په دوه دولت تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ، انتحار، په دیو باندې معلول شوی، هغه دو کولی شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول شوی دي او په همدغه نور امراضو باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه هغه دو حمایت شي. دا دو نسي کولی چې په همدغه همغه حقوقونه مستحق سي یا همغه حقوقو ته لاسرسی ولري. په دې چې یعنی که یو دوه همسایګان موږ تر نظره ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې، کولی شي داسې ساده ووایم، که دوه دنه معلولین یو فزیکي وي، د جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول شوی، یو په طبي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دې نه کوي، وای دای ولې لري، هغه دو آگاهي نه لري، دا تعبیز ده.
نوستاسو وړاندیز څه دی د دې مسایل د حل لپاره؟
د دې مسایل د حل لپاره قانون تعدیل سوی دی، او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو نه ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده، یا جنگي، یا د هر رقم بلاخره چې معلول سوی دی، د دولت وظیفه هم دا ده چې د افغانستان ادبا و حمایت کی هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل د تلای دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کړي ولي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلیونی ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنه
د بانډو یا باجخانی د لرغونتو پاک لا څومره پیږي
زما چې پیږي د ظاهر شاه په وخت معمول باندو عمومیت پیدا کړی دی
باندو څار زخت لري
نظام په هغه وخت کې نظام کېدلې سي چې کله رنگ جوړوي رنگ زمنګ په تشریفاتو جوړیږي او دا د سند شتنه په افغانستان کې هر ملک ځانته د باندو ټیم لري
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د باندو یا باجخانی تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د کابل ښاروالۍ د باجخانی له مشر سره مو هم خبرې کړي دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو باندو یا باجخانه هغه پخوانی ساز ته ویل کیږي چې په کلیو او باندو کې به د خلکو د خوښیو او په ځینو نورو مراسمو کې لکه د نیالګیو کینول او داسې نورو کې غږول کېدل بانډو د افغانستان په تاریخ کې لرغونې سابقه لري د وخت په تیریدلو سره بیا بانډو او باجخانې ته رسمي بڼه ورکول شوه د ظاهرشاه په واکمنۍ کې بیا سره لدې چې په دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ کې په ځانګړو مراسمو کې کارېدله په عربي پوهنتون کې هم یو پانځای د بانډو د پانځي په نوم جوړ شو تاریخ پوهان وایي چې په نظامی برخه کې د بانډو د ګروپ اساسي هدف کورنیو او بهرنیو میلمنو ته ښه راغلاست ویل دي د علوم اکاډمۍ پخوانی غړی څېړندوی رزق نړیوال د بانډو او باجخانې د توپیر په هکله وایي
هغه وخت کې چې د باجخانې نوم اخیستل کیږي طبعا مرجع ښاروالۍ د کابل دا د سړي سترګو ته مجسم کیږي او هغه وخت کې چې د باندو نوم اخیستل کیږي د اردو مثلا باندو کیږي باندو د نظامي جهاز هغه ځان ته تشکیل لري د کنډک په سویر د غون په سویر یا د دین په راټیټ سویو باندې دی من ته په نوښتن د باندو کې دا شرط نه ده چې په هغه کې یو جګړن موجودی بریدمن دی نه یا خورزاوید دی نه یا یو سرباز دی نه سرباز هم په دغه باندو کې اشتراک کوي که په غډول کې که په سرنا کې ښاروالۍ کې به دغه رتبه نشته دی عین هغه لباس چې په نظامی باندو په غاړه کې هغه په خپل د ښاروالۍ د باندو په غاړه کې هم دي او هغه یو تشریفاتي لباس دی خولۍ مطلب پیکدار ده مثلا سره کوم رشمه لري هم د دې په خوا کې په خپل د عسکري څنګه ده کمربند څنګه دی دغه لباس هم د دوی عین نه عسکري دی شتمن کورنه نه د دې لپاره چې د خپل واده یا د سنتګری یا د خوړی زور خلکو ته معلوم کی باجخانه لولي نظامی باندو چې د هغه بینو په دغه شان خاطیو کې برخه نه لري خو زما چې په یزيګي د ظاهرشاه په وخت معمول باندو عمومیت پیدا کړی دی
باندو او باجخانه د ځینو ستونزو له وجې د یو څه وخت لپاره ګونګوه بیا بیرته په جمهوری ریاست دفاع وزارت کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ کې وغږېدله د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی له نورو معلوماتو سره
کورنۍ چارو وزارت او همدارنګه هغه مهمې برخې د افغانستان د حکومت دغه باند لري ځکه موږ د مناسبتي ورځو او د منصبتي ورځو د تجلیل لپاره له دې باند څخه ګټه اخلو او د دوی د حضور ویاړ موږ هم لرو د کورنۍ چارو وزارت کې زه به تاسو ته مثال درکم چې څو ورځې مخکې موږ د اکاډمۍ فارغین درلودل او دوی ته مو یو لویه برنامه جوړه کړې وه چې په هغه کې د افغانستان جلالت مآبر جمهور رئیس هم ګډون کړی و په داسې مناسبتي ورځو کې دوی راځي د افغانستان ملي سرود او همدارنګه هغه مهنی سرودونه چې انګیزه ورکوي یو ځوان ته د خدمت لپاره او لدی څخه بخوند خریز موږ حاضرین او یو احترامي بڼه لري دغه سرودونه او دغه د دوی شتون په کورنۍ چارو وزارت کې
د بانډو موزیک د سرتیرو په روحیه مثبت اثر کوي کله چې دوی د بانډو له ګروپ څخه ملي سرود او نورې مهنی سندرې اوري د وطن دوستۍ حسې نور هم غښتلې کیږي د افغانستان د اردو پخوانی سرتیری حبیب وایي چې د ته په نظامي برخه کې د بانډو غږ ډیر خوند ورکوه مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شي
دغه بانډو ټیم چې ده د اصلن د تشریفاتو د ټیم په نامه یادیږي یعنی کله چې یو رئیس جمهور یا کله یو لوړپوړی چارواکی د دولت د نظام د پرسونل څخه لیدنه کوي نو د بانډو ټیم د تشریفاتو په موخه باندې د ته تیاری نیسي دوی تشکیل چې د نه نفرو نه جوړ ده دوی صرف تشریفاتي الفاظ نیولي وي فقط د تیارسې په شکل باندې ولاړ وي او د بانډو د ټیم سره یو ځای سور لباس لري سپینې پټۍ دي په اوګو باندې تاوي سوي دي ټول کارکونکي چې دي یعنی د غغړي چې په بانډو ټیم کې کار کوي ای دوی باید د ټولو قدونه لوړ وي منطقي خبره کوو دغه تلویزیونی قواره باید ولري ځکه دا د تشریفاتو قطعه ده او د تشریفاتو قطعه د ښکلا څخه جوړوي نو را به سوی د تشکیل چې دا د بانډو د ټیم له درې موزیکو نه جوړ ده چې یو ډول ده یوه سورنۍ ده دوه رقمه هغه د اوسپنې دي چې یو بل سره داسې کړنګیږي یو لاس کې یوه اوسپنۍ په بل لاس کې بله اوسپنۍ داسې وهي هغه موزیک جوړوي دغه موزیک بالکل د نظامي د پخو د رفتار سره تړلی وي کومه پخه چې د جیګیږي نو د اواز هم ورسره جیګ شي کله چې د پخه ځمکې ته رسیږي ی طالب قدم په وخت کې نو دغه اواز هم ځمکې ته رسیږي هغه څوک چې د پرسونل نه لیدنه کې یا لوړ پوړی چارواکی وي یا زمونږ ولسمشر وي یا کوم بل څوک نو کله چې دا را داخل سي او دغه نظام ګوري یا دغه پرسونل نه لیدنه کې دلته بانډو ی دغه د اواز د تاثیر لاندې راځي دغه پرسونل ورته ډیر خخ کاری داسې یو احساس کوي چې زمونږ پرسونل هر حالات ته آماده ده که جنگ وی که بانډو وی که ساز وی که سرود وی که تشریفات وی که نظارت وی که کنټرول وی که چک وی که هر څه وی د اطمینان ورکې د بانډو ټیم چې موږ په هر عملیه کې د خپل آماده یو او خپل کار کولای شو
ځان پاکلره توایا څومره دی خو کې د څومره دی وکټرس دا واوري
کله بچ نظام ودرې د فقلوردو کې نو موږ داسې و چې ځوانانو موږ به نظام نه لږ زره کې ځان ګوښه کوو خو موږ به یو وخت کې په نظام کې اشتراک کوو موږ ځوانې ډلې چې کله به د بانډو ټیم د نظام سر ته راته نو موږ به خاص د بانډو د مینې دپاره ورتلو چون د اواز هم ډېر خوښ و موږ به اتاق ته ورتلو هلته به مورته ویل چې تاسو موږ ته لږ بانډو وغږوئ
د بانډو د ارزښت په هکله راته ووایه چې څومره دا مهم و په نظام کې
یو نظام چې تشریفات ونه لري هغه نظام نشي کېدی نظام باید محاربه م ولري تکتیک م ولري خوب خواکی ور سره بانډو مولري چې مونږ وکولای سو د خپل سرباز زړه ته یو خوږ आवाज د نظام په سر ورسو دا د ته ضرورت لري چې دا یو تشریفاتي قته ولري نظام په هغه وخت کې نظام کېدلې سي چې کله رنگ جوړوي رنگ زمونږ په تشریفاتو جوړیږي او دا د سینه د شتنا په افغانستان کې هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري کله چې موږ د تشریفاتو د پاره قطعه جوړو چې هغه د هر کال د رئیس جمهور په مخ کې تیریږي تاسو ټول باید شاهد استه چې بانډو ټیم موجود وي هلته هغه موزیک چې هغوی په بانډو کې په دغه د ساز او سرود په وسایلو کې آماده کړی ده هغه فکس د پخې سره مطابقت لري
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد ترزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه ترزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل ډیر لسو درې څلويختم کولم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
د بانډو ګروپ یا باجخانه نه یوازې په کابل بلکې په ولایتو کې هم په ځانګړو مراسمو کې غږول کیږي هغه کسان چې شتمن وي خپلو د خوښۍ مراسمو ته د ښاروالۍ باجخانه ورغواړي د ننګرهار اوسیدونکی نجیب په دې اکله وایي
زمونږ داسې رواج دی چې د ښه بدی که نه او یا نکریزي یا واده یي نو دغه مشخص یو څو کسان راځي وروره چې د هغې سره دیرالي او هغه د خولې باجۍ ورسره اوږده شانتي او مغه خپله خوشحالي مغه ځاینې کې وکړي وروره مغه راپاچېږي وروره هغه ځاین کې ورته وروره لاس ارتی رارتی باجه ورته وایي په مغه شکل ورته دیرال وایي چې هغه ټول په ساس کې یو شانتي راځي که نه نو باجه خو ډېره ارزښت یې په هغه وخت سره ډېر وو اوس وخت کې ورته څوک ورته بانډو وایي څوک ورته دا د خولې باجه وایي یو نوم ورته بل هم څوک وایي درې څلور نومونه ورته وایي زه خپل رواج دی کنه
د کابل خروالی د باجخانی ډاله په یاد اداره کې ل 500 کلونو را پدی خو په رسمي ډول کار کوي دوی په دولتي او غیر دولتي مراسمو کې ګډون کوي او تر یو حده د خلکو په شونډو مسکا راولي موږ د کابل خروالی بانډو ته هم سر ورخکاره کړ په پایل کې د بانډو د ګروپ مسول سمي وای چې د خروالی د بانډو په ګروپ کې څو تنه دي
دوی کې شپږ نفره دي چې په دغه ګروپ کې کار کوي
څومره په دې برخه کې زده کړې کړي
د هفته دوه ورځې یا درې ورځې تمرینات لري چې بعد هغه تمرینات دوی بدل چې د خلکو د خوښۍ محفل کوي هغه تمرینې او بل موسیقي د پانتون دي فرق شوی دي
یاد ګروپ په کوم مراسمو کې څه وخت شرکی
دی؟ خو همیشه د خلکو د خوښي د وادو کې کوژدې چې لري په هوټلو کې هغه کې د اشتراک کوي، او بل د دولتي محفلونه هم چې ملي بیرغ راځي دولت طرف هر محفل چې د ضرورت دی هلته کولی شي اشتراک کوي، او د افغانستان ملي سرود هم دی کولی شي چې ویغږي.
یعنی دولتي مراسمو کې ګډون کوي،
دولتي کې هم کوي، شخصي کې هم کوي، دواړو کې.
کله چې شخصي مراسمو کې ګډون کوي دوی پیسې اخلي؟
شخصي محفلو ته چې په یو ساعت کې دوی 15% چې هغه هم د ښاروالۍ د مقامانو طرف ته تعین شوی ده، او 1000 روپۍ نور د دوی د لارې کرا لري.
ټول شپږ زره
مصرف راځي، تقریبا یو ساعت کې هم د 6000 روپۍ دي.
ډېره مننه کوي تاسو اجازه یې اوس د بانډو ګروپ ته اجازه ورکوي چې دوی هم له موږ سره خبرې وکړي.
مهرباني، تشکر تاسو د زحمت نه.
اول به خپل نوم راته وایي.
زما نوم رحیم ګل، قومندان یم.
قومندان صاحب، خپل ډاله کې څو کسان لري؟
ما سره شپږ کسان.
تاسو کوم کار کوئ دلته؟
زه ترومپت غږوم.
ترومپت څه شی ده؟
دا
سورنای غوندې یو شی ده. که درته وایي چې څو دانې آلې تاسو لري دلته دغه کله چې غږوي؟
موږ شپږ دانې وسایل لرو، درې ترومپتونه دي، یو دغه غاته ډول دي، یا ولکای ډول دي، یا د جنج.
اوس کله تاسو نه دي غوښتنه وکم چې خپل ګروپ سره یو ځای دغه د بانډو ګروپ چې ده او د وسایل تاسو لري یو ځل راته وغږوي.
هو ولې
ډیره زیاته مننه ځوندی اوسئ.
استاد سلام علیکم.